نظر شماست.
السلام علیکم. نن چهارشنبه د 1404م هجری لمریز کال د لیندې یا قوس د میاشتې 1404م د 2015م کال د دسمبر 3مه ده. پیل دې سات په خبرونو کو. په واشنگتن ډی سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د تېرې اونۍ د خونړي برید مشکوک رحمان الله لکنډوال خپل جرمونه مانه. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې 9 کلن لکنډوال چې په دغه برید کې د پولیسو لخوا په ډزو ټپي شوی او په روغتون کې بستر دی، د ویډیو له لارې محکمې ته په خپل جرم له اعتراف کولو ډډه وکړه. د لکنډوال لخوا په دغه برید کې چې د نومبر په 16مه یې ترسره کړل، د ملي ګارډ 2 سرتیري سخت ټپیان شوي وو چې یوې سرتیري وروسته په روغتون کې سا ورکړه او بل سرتیری تر اوسه په روغتون کې دی. پر لکنډوال په لومړۍ درجه د قتل د یو مورد په ګډون ځینې تورونه لګول شوي دي. د راپورونو له مخې عمومي څارنوالې پام باندې ویلي چې غواړي لکنډوال ته چې په 2021 کال کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په امریکا کې د میشتېدنې د پروګرام په ترڅ کې هغه هیواد ته لېږدول شوی، د اعدام د سزا غوښتنه وکړي. امریکایي چارواکو ویلي چې لکنډوال په افغانستان کې د سی آی ای ملاتړي هغه ځواک غړی و چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړله. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت یو ځل بیا په خوست کې په عام محضر کې د یو کس پر اعدام انتقاد وکړ. بینت بیگانه وخت پر خپل ایکس پاڼه لیکلی، نن د افغانستان په خوست کې په ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې یو سړی اعدام شو چې ویل کیږي د 30 کلن هلک لخوا ترسره شوی او د کوچنیانو په ګډون په زرګونو کسانو لیدلی دی. دا ډول اعدامونه د بشري حقونو او انساني کرامت څخه جدي سرغړونه او له اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو وویل چې د خوست په سټډیوم کې د شاوخوا 80,000 کسانو په مخ کې پر هغه کس د قصاص حکم تطبیق شو چې په خبره شاوخوا 10 میاشتې وړاندې د دې ولایت په علیشیر او تریزه ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي په قتل رسولي وو. ریچارډ بینت پرون د دغه اعدام په اړه په یو بل بیان کې دا ډول اعدامونه غیر انساني، ظالمانه او غیر معمولي سزا او هغه له نړیوال قانون سره په ټکر کې وبلله او د درول کېدو غوښتنه یې وکړه. جرمنی پرون سه شنبه 1,290 نور افغانان له پاکستانه جرمنی ته ولېږدول. د جرمنی ډی پی خبری آژانس د راپور له مخې د جرمنی د فدرالي حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند د سه شنبه پر ورځ وویل چې دغه افغانان په چارټر الوتنو کې له اسلام آباد څخه د جرمنی ایرپورټ هوایی ډګر ته لېږدول کېدو وروسته د جرمنی په شمال کې د فریدلند ترانزیت کمپ ته انتقال شول. د ریوایاندی په خبره دغه افغانان به وروسته د جرمنی نورو برخو ته ولېږدول شي. په وروسته میاشتو کې جرمنی یو شمېر افغانان چې په هغه هیواد کې منل شوی له اسلام آباد څخه په دا ډول الوتنو کې جرمنی ته لېږدول دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلي چې 12 افغانانو چې له جرمنی د پناه غوښتنه کړې او پر دوسیو یې غور کېده، هغه وړاندیز منلی چې د خپل پناه غوښتن لیک د بیرته اخیستو په صورت کې نغد پیسې ورکول کېږي. د دې وزارت په وینا له یو شمېر نورو افغانانو سره هم په دې اړه خبرې روانې دي. په دې اړه چې جرمني یو کس ته چې له خپلې پناه غوښتنې لاس اخلي څومره پیسې ورکوي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو جرمني ته د تلو په تمه یو شمېر افغانانو پر دغه وړاندیز انتقاد کړی دی. روسیا وایي له متحدو ایالاتونو سره په اوکراین کې د سولې د وړاندیز په اړه ګټورې خبرې وکړې، خو یوې موافقې ته تر اوسه نه دي نږدې شوي. د ځانګړي استازي سټیف ویټکوف په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون سهشنبه په کرملین کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه له همکارانو سره د هغه وړاندیز په اړه نږدې 5 ساعته خبرې وکړې چې هدف یې په اوکراین کې د روسیې د جګړې پای ته رسول دي. له غونډې وروسته په بهرنیو چارو کې د پوتین سلاکار یوری اوشاکوف په کرملین کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې سوله نه ده نږدې شوې خو لرې هم نه ده. اوشاکوف په ځانګړې توګه ارضي مسایل د اختلاف وړ مسایلو بلل او زیاته کړه چې دوی ډیر د امریکا د وړاندیز پر جزئیاتو خبرې ونه کړې بلکې پر ماهیت یې وغږېدل. ښاغلی ویټکوف د ترسره شوو خبرو په اړه سمدستي څرګندونې ونه کړې او له کرملین څخه په موسکو کې د امریکا سفارت ته ولاړ. خبرونه مو ازادي راډیو واورېدل. په فراه کې د طالبانو چارواکي په پوله کې د ایراني سرحدي ځواکونو په ډزو کې د 10 افغانانو د وژل کېدو خبر ورکوي.
این به طور کلی یک جنایت هست.
پر تولیز دول دا یو جنایت ده. کلچی پا ملکی خلکو دزی کی گی او ده مسئولیت ایران د اسلامی جمهوریت پر مشتارو ده.
په اسلام آباد کې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو لړۍ انتظار شوې ده.
وضعیت ډېر بد دی. همدا دوه ورځې مخکې پولیس راغلي وو، ښځې هم ورسره وې. دوی د افغانانو په کورونو چاپې ووهلې لکه مجرمان چې نیسي.
د راپورونو له مخې په ریاض کې د پاکستاني او د طالبانو د چارواکو ترمنځ خبرې بیا ناکامه شوې. او په یو تحلیلي راپور کې مو په تاجکستان کې افغانستان پولې ته څېرمه د ناامنۍ وروستیو پیښو ته په اشاره د دوشنبې او کابل اړیکو ته کتنه کړې ده.
د تاجکستان پولیس چې د افغانستان سره تروریزم راځي د دوی خواته، دوی مجبور دي چې کوشش ډېری چې د طالبانو سره ځان انډیوال کړي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته په فرا کې د طالبانو چارواکي په پوله کې د ایراني سرحدي ځواکونو په ډزو کې د لسو افغانانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فرا ولایت امنی قمندانې ویلي چې دغه لس افغانان ایران ته د ناقانونه تګ د هڅې پر مهال د ایراني ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي دي. د دې قمندانې ویان پرون سه شنبې همدارنګه وویل چې په دې پېښه کې دوه نور کسان لا درک دي. یو شمېر هغه افغانان چې تازه له ناقانونه لارو ایران ته تللي وای په لاره کې تل له دې خطر سره چې خدای مکړه په ډزو ونه وژل شي مخامخ و. د بشری حقوقو یو شمېر فعالان د افغان کډوالو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په تړاو د اندېښنې په څرګندولو سره دا ډول کړنې د بشری حقوقو او نړیوالو قوانینو خلاف ګڼي. نور په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د فرا ولایت امنیه قمندانې تایید کړي چې لس افغانان ایران ته د ناقانونه تګ د هڅې پر مهال د ایراني ځواکونو لخوا وژل شوي. په هغه اعلامیه کې چې سه شنبه د قوس په 11مه د قمندانې په اکسپان خبره شوې، د یاد قمندانې د ویان محمد نسیم بدری په حواله پکې ویل شوې چې په دې پیخه کې دوه کسان نور نادر کدي. نوموړي ویلي چې یادو کسانو هڅه کوله د ابو نصر فراهی بندر للارې په ناقانونه توګه ایران ته ننوځي. په اعلامیه کې د ډزو دقیق وخت نه دی څرګند شوی. ایرانی چارواکو هم تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې خبرداري ورکړی چې هغو کسانو سره به جدي چلند وشي کوم چې د دوی له پولې د ناقانونه تګ هڅه کوي. مخکې تر دې هم څو ځله د ایراني ځواکونو لخوا په افغانانو د ډزو د پیښو راپورونه ورکول شوي. یو افغان ښځه وایي درې میاشتې مخکې افغانستان ته ستنه شوې وه، خو د کار نشتوالي له امله میاشت مخکې بیرته اړ شو چې خپلې کورنۍ سره ایران ته ولاړه شي. چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل د ایران پولې ته د ناقانونه داخلېدو پر مهال د دوی په کاروان د ایراني ځواکونو لخوا ډزې وشوې او په خبره یې له جدي خطر سره مخ شوي وو. دی چې د سخت لارې ځینې ویډیوګانې هم ازادي راډیو سره شریکې کړي، وایي چې دوی د موټر د چپه کېدلو له امله په پښو، سترګو، سر او په ملاګانو سخت ټپي شوي وو.
ډېری ډزې وکړې، هغه لور ته چې زه ناستوم بې حده ډېری ډزې وکړې. لږ تر لږه شل ډزې وکړې چې ډېری یې د موټر پر شیشو ولګېدې او ټولې شیشې ماتې شوې. کله چې ولیدل موټر نه درېږي، خپل موټر یې په ډېره تیزۍ سره زموږ له موټر سره وجنګاوه. موټر له سړکه ووت، چپه سو، خو خدای موږ ژوندي وایستلو.
تر دې مخکې د ایران د بشري حقوقو اجانس حلوش راپور ورکړی و چې د عقرب 15مه نیټه یو افغان ځوان د سراوان په پوله د ایراني سرحدي ځواکونو د مستقیمو ډزو له کبله سخت ټپي شوی او ورسره د څونورو کډوالو برخلیک نه دی معلوم. حلوش همدارنګه دوه ورځې مخکې راپور ورکړی و چې د سپاهي پاسداران او سراوان سرحدي ځواکونو په څو کمینونو کې د افغان کډوالو څو ډلې چې ښځې، سړي او تنکي ځوانان پکې شامل وو په مستقیمو ډزو په نښه کړي چې پکې لږ تر لږه وتنه وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. د حلوش په وینا لسګونه نور کډوال تر نیولو وروسته زاهدان کې د الغدیر کم ته لېږدول شوي او دوه ورځې وروسته اخراج شوي دي. د بشري حقوقو یو شمېر فعالانو د افغان کډوالو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په تړاو د اندېښنې په څرګندولو سره دا کړنې د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو خلاف ګڼي. د بشري حقوقو فعال او د ایران د بشري حقوقو سازمان بنسټګر محمود اميري مقدم ازادي راډیو ته وویل
این به طور کلی یک جنایت هست. وقتی که
په ټولیز ډول دا یو جنایت دی کله چې په ملکی خلکو ډزې کېږي، او د دې مسؤلیت د ایران د اسلامي جمهوریت پر مشرانو دی، ځکه دا کومه نوې پېښه نه ده او هیڅکله هم هغو کسانو نه چې ډزې کوي او له مشرانو یې پوښتنه نه کېږي. دا یوه داسې مسله ده چې باید د نړیوالو ټولنو له لارې وڅارل شي، ځکه دا د بشري حقوقو له اصولو او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده.
اصول حقوق بشر و قوانین بین المللیه
تیر کال د اقرب په میاشت کې هم د حلوش لخوا په خبرو شوی ویډیوګانو کې یو شمیر افغان کډوالو ادعا کړې و چې نږدې 300 افغان کډوال هغه مهال چې غوښتلې د ایران له پولې واوړي د ایران سرحدي ځواکونو پرې برید کړی چې یو شمیر پکې وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت هغه مهال دغه پیښه تایید کړه، ویویل چې د افغانانو یو شمیر محدود کسان پکې وژل شوي او ټپیان دي او د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی و، خو د دې څېړنې پایلې تر اوسه نه دي اعلان شوي. ایران په وروستیو میاشتو کې د بې اسناد افغانانو د اخراج بهیر لاپسې چټک کړی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیچسیار د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر 15 پورې 1.8 میلیونه افغانان له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل د افغانستان په کمزور اقتصاد فشار زیاتوي او بشري بحرانونه او د کار نشوالی نور هم سختوي. یو شمېر بیرته ستنو شویو افغانانو هم مخکې ویلي چې په سختو بشري شرایطو کې ژوند کوي، بنسټیزو خدماتو ته لاسرسی نه لري او په بېوزلۍ کې شپې ورځې تېروي.
بیا هم له موضوع لرې نه ځو. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې بیا یو شمېر افغان کډوال وایي په وروستیو ورځو کې د بې اسناد افغانانو د نیولو پروسه چټکه شوې ده. دوی وایي پولیس د افغانانو کورونو ته ورځي، سپک چلند ورسره کوي، نیسي او افغانستان ته ریپورت کوي.
د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې یوه خزینه افغانه کډواله وایي په دوشنبه د دسمبر اوله کور ته پولیس ورغلي او له ده سره اوسېدونکي دوه بې سرپرسته مېرمنې چې یو کوچنی ماشوم هم ورسره ونیولي او د ریپورټ لپاره یې حجي کمپ ته انتقال کړي. دغه مېرمن چې په خبره یې د درملنې لپاره پاکستان ته تللې او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال دغلته د میشتو افغان کډوالو د وضعیت په اړه سخته اندېښمنه ده.
یک خانم بود، بچه طفل 3 ساله داشت و یک دختر خانم هم تنها بود. اونا رو بردن، مال بی سرپرست بودن، هیچ کس نداشت. بسیار برخورد بد داشت. بچه 3 ساله است، اونش قطر سیده بود، مادرش گریان کرده بود. ما ویزا داشتم، پاسپورت داشتم، مرا می بردم. حتی حالا ما می خواهیم برم خودم به ملاقاتشان، اونا دیپورت میشن.
د اسلام آباد په بی ول سیمه کې میشت یو افغان چې وایي په وروستیو ورځو کې پولیس ول د غزای ډیر شمیر افغانان نیولي. د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې آن پولیسو د افغانانو د کورونو دروازې ورماتې کړې او له دوی سره سپک چلند کړی.
وضعیت ډېر بد دی. همدا 2 ورځې مخکې پولیس راغلي وو، ښځې هم ورسره وې. دوی د افغانانو په کورونو چاپې ووهلې لکه مجرمان چې نیسي. دروازې یې ماتې کړې، د خلکو د کورونو وسایل یې وپلټل او هر څه چې یې زړه غوښتل هغه یې وکړل.
نوموړي دا ادعا هم وکړه چې نږدې یوه میاشت وړاندې پولیسو داسې مهال ونیو چې ویزه یې هم درلوده، خو بیا یې هم ترې پیسې واخیستې. د اسلام آباد د بیول سیمې یو شمېر نورو اوسېدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې هر ورځ دغه سیمې ته د اسلام آباد پولیس ورځي او افغانان نیسي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی افغان هم تاییدوي چې په پلازمینه او راولپنډۍ کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي او د دوی د نیولو او ریپورټ کولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوي. نوموړي نن سه‌شنبه د دسمبر 2 ازادي راډیو ته وویل چې څو ځلې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د یونیچسیار له استازو سره هم خبرې شوي، خو په خبره یې له هڅو سره سره د افغانانو د نیولو پروسه په چټکۍ روانه ده. که څه هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول په اسلام آباد کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو د شدت په اړه څه نه دي ویلي، خو تازه د هیواد د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی اعلان کړی چې سر لراتونکو ونې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د بیا اسناد افغانانو د بیرته ستنولو پراخ عملیات پیلوي. نقوی پرون دوشنبه د دسمبر اوله په یو خبری کنفرانس کې په دې اړه وویل:
موږ راتلونکو ونې د ایس ایچ او یا د ساحوي پولیسو د مسؤلینو په کچه د عملیات پیلوو، تر څو د دوی تر واک لاندې سیمو کې هغه افغانان چې په غیر قانوني شکل دغلته ژوند کوي ونیسي او اخراج یې کړي.
نوموړي ټینګار وکړ چې له ډیپورټ وروسته چې کوم افغان وګړي بیرته پاکستان ته ننوځي سمدلاسه به ونیول شي. نږدې یوه میاشت وړاندې په کورنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر طلال چودري وویل هر هغه کس یا اداره چې غیر قانوني افغان کډوالو ته کورونه، دوکانونه یا دندې ورکوي د نویو قوانینو له مخې به مجرم وګڼل شي. د تیرې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ د پاکستان پولیسو د اسلام آباد په ارجنټاین پارک کې سلګونه هغه افغان پناه غوښتونکي ونیول او افغانستان ته یې ډیپورټ کړل چې له تیرو نږدې 4 میاشتو راهیسې دغلته په خیمو کې ژوند کاوه. ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه په خبرو شوي ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې پولیس له نیول شویو کسانو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ظاهرا د اړیکو له ترینګلتیا او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر 12 له سختو نښتو وروسته پاکستان په دې هیواد کې میشت افغان کډوال تر سخت فشار لاندې راوستي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په یو راپور کې ویلي چې په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ بهیر چټک شوی. ډېری افغانان له 2020 یویش کال وروسته کله چې افغانستان جمهوری نظام ړنګ او طالبان بیا ځلې په دغه هیواد واکمن شول، د امنیتي ګواښونو د نجونو په زده کړو د بندیز اقتصادي ستونزو او نورو هیوادونو ته د تګ لپاره د خپلو کیسونو د پړاوونو بشپړولو په هدف پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي چې اوس له هغه ځایونو هم د ویزو د نه تمدید له امله د جبري ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدوش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د سعودي عربستان په قربتوب د طالبانو او پاکستاني پلاو ترمنځ خبرې هم به پایلې پایته رسیدلې دي. د طالبانو په حکومت کې یو شمېر سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د دوی درې کسیز پلاوی د غونډې له ناکام کېدو وروسته بیرته کابل ته ستون شوی دی. بلخوا د پاکستان د استخباراتو سرچینو هم د ازادي راډیو مشال څانګې ته تایید کړې ده چې په ریاض کې د افغان طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ غونډې کومه پایله نه ده ورکړې. ویل شوي چې دا خبرې د نومبر په 10 شوې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستان او طالبانو ترمنځ مذاکرو کې د سعودي عربستان رول مهم ګڼي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ د شخړو د حل لپاره د ازل په سعودي عربستان کې غونډه شوې، خو دا خبرې هم په پایلې پای ته رسیدلې دي. د طالبان حکومت کې له مذاکراتو دوه با خبرو سرچینو د نوم نه خودلو په شرط د سې شنبې په ورځ د دسمبر پر 2مه ازادي راډیو ته د دې خبرې په کولو سره زیاته کړه چې د دوی د حکومت لخوا درې کسیز پلاوی د سعودي عربستان ریاست ته استول شوی و، خو له دوه ورځنی سفر او خبرو له ناکامه کېدو وروسته بیرته کابل ته ستون شوی دی. د سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لوري د دوی د حکومت لوړپوړي غړي انس حقانی په مشرۍ درې کسیز پلاوی کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب او د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم شامل و. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ایوی ډیپلوماټیکی سرچینې هم ازادي راډیو ته د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې د سعودي عربستان په قربتوب د پاکستان او طالبانو حکومت د پلاوی ترمنځ دا دوه ورځنۍ خبرې د نومبر په 10مه سویدی. بلخوا د پاکستان د حکومت ځینو استخباراتي سرچینو هم د نوم نه خودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه د دوړو خواو ترمنځ د مذاکراتو ناکامه کېدل تایید کړی او ویلي دي چې د دوی لور ته په پلاوي کې بیا یوازې څو پاکستانی پوځیان شامل و. خدای چې په کوم مسایلو خبرې وسوي په دې اړه سرچینو جزئیات نه دی وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر پاکستانی رسنیو له دې ډلې ډان ورسپانې د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړای چې خبرې پرته له دې چې تریزونو کې کوم بدلون راسي د تړلو دروازو تر شا وسوي او په خلای نه ته چندان چمتووالی ونه خودل سو. نن د خپل سرچینو په حواله ویلي د سعودي عربستان چارواکو وړاندیز وکړ چې لکرخي اوختو ترهګریزو فعالیتونو په اړه د باسونو دوام ولري، خو پاکستان د دوه اړخیزه سوداګرۍ ته هم اجازه ورکړي چې د راپور پټکو اسلام آباد دا وړاندیز رد کړای دی. راپور کې راغلی ممکن د سعودي عربستان په قربتوب بل پړاو خبرې هم وسی. د نړیوالو چارو ځینې پوهان د پاکستان او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې د سعودي عربستان رول مهم ګڼي. د دې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
لوی منځنی ختیځ کې سعودي عربستان د ترکیې وروسته لوی اقتصادي قوت دی. دغه ځایګه او د امریکا سره اړیکې، د دنیا سره اړیکې، چین سره اړیکې، سعودي دا مقام ورکول شي چې هم د پاکستان او هم پر افغانستان باندې تاثیر ولري. سعودي او پاکستان هم یو دفاعي قرارداد امضا کړي، یو په دبل په جنگ کې او په بحران کې نقش ادا کوي. سعودي رښتیا هم نقش ادا کولی شي. دا د درې ځل چې دوی سره مجلسونه وکړه یو ناکام شو. د دغه پروسو ناکامېدل دواړو طرفونو ته خطر پیدا کولی شي. که دغه د درې ځل دغه مجلسونه او ناستې ناکامې شوې، دا په دې معنی نه ده چې ټولې دروازې بندې شوې او یا هم باید بندې شي.
ښاغلی خادم ټینګار کوي چې د پاکستان او افغانستان په شان هیوادونه چې په خبره یو پر بل متکیدی باید د ستونزو د حل لپاره د ډیپلوماسۍ له لارې خبرو اترو ته دوام ورکړي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت یو او نه ورسته له هغه له پاکستان سره د شخړې د حل لپاره خپل پلاوی سعودي عربستان ته واسو چې د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی تیرونی په دغه وزارت کې د پاکستان په اړه د ستراتیژۍ په تړاو ګڼ شمیر افغان پخواني او اوسني ډیپلوماټان او ان د تیر جمهوریت حکومت هغه چارواکي سلام مشورو ته بللی و چې د دوی تر واکمنېدو وروسته بیرته افغانستان ته ستانه شوی دي. له یادې غونډې ځینو سرچینو د موضوع د حساسیت لامل د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اکثرو ګډونوالو د بیلابیلو نظرونو په مطرح کولو له پاکستان سره د مذاکرې لاره د شخړو پر حل ټینګار وکړ. د سرچینې په خبره دا غونډه د تړلو دروازو تر شا سوی او شاوخوا درې ساعته یې دوام کړی و. د یادونې ده چې د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاوو ترمنځ د سعودي عربستان پلازمېنه ریاض کې دا غونډه وروسته له هغې سوې چې وړاندې په قطر او استانبول کې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ درې پړاو خبرې اترې وسوې چې هغه هم پرته له دې چې کومې پایلې ته ورسیږي پای ته ورسېدې. د دې خبرو اترو موخه د طالبانو او پاکستان ترمنځ د کرښې هاخوا د ترهګرۍ ضد همکارۍ لپاره د میکانیزم رامنځته کول بلل سوي وو. اسلام آباد پر طالبانو تور لګوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او بلوچستان د ازادي غوښتونکو پوځیانو ملاتړ کوي، خو طالبان بیا پاکستان د داعش په ساتلو او په افغانستان کې د ډرون یا هوایي بریدونو په کولو تورنوي. دا خبرې اترې تر هغه وروسته پیل سوي چې پاکستان د اکتوبر په 9 په کابل او پکتیکا کې هوایی بریدونه ترسره کړل او بیا د اکتوبر په 11 د دواړو لورو د پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې شدید نښتې وسوې چې دواړو لورو یو بل ته د مرګ ژوبلې د اوښتلو ادعاوې وکړې. پر افغانستان هوایی بریدونو بیا هم دوام وکړ. د طالبانو حکومت د نومبر په 15 وویل د افغانستان پر خوست، کونړ او پکتیکا کې ورته بریدونه سوي چې 10 ملکیان پکې وژل سوي او 8 نور ټپیان سوي دي، خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول د دې بریدونو مسولیت ونه مانه. د طالبانو حکومت هغه مهال کوښښ کړی و چې د پاکستان وروستۍ حملې ته به په مناسب وخت کې ځواب ورکړي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهرالدین سره ټلیفوني خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پرون سیشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دغو ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکو، اقتصادي همکاري، سرحدي وضعیت، امنیتي همغږي او سیمه ییزو ابتکاراتو په اړه خبرې وشوې. دغه خبرې داسې مهال کېږي چې د تاجکستان ولسمشرۍ ماڼۍ د دوشنبه په ورځ وویل چې تېرې اونۍ په 2 جلا بریدونو کې چې په خبره د افغانستان له خاورې شوي لږ تر لږه 15 چینایي ادبا وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ناامنۍ دغه وروستۍ پیښې به د کابل او دوشنبه پر اړیکو څه ډول اغېز وکړي، په دې اړه به د عصمت څاروان راپور ته غوښ شو.
د افغانستان د طالبانو اداروي چې دوی د تاجکستان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې د پولو د امنیت د سختولو او د دوه هیوادونو په پوله کې د وروستۍ پیښې په اړه د ګډو څېړنو ترسره کولو ته تیار دي. دا څرګندونې تر هغه وروسته شوې چې د دوشنبه په وینا په تیرو اونیو کې د افغانستان له خاورې څخه په بریدونو کې 15 چینایان وشل شوي دي. د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی د تاجکستان له باندنیو چارو وزیر سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د 15 چینایي کارګرو پر وشل کېدو خواشینی څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې کابل د افغانستان او تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ د زیاتولو لپاره چمتو دی. د وویل د بدنیتو عناصرو پر ضد ګډو اقداماتو ته عاجل اړتیا ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بیان پر اساس متقی همداراز وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد رامنځته شوی فضا باید زیانمن نه شي. تر دې مخکې د رواني لندۍ یا قوس په ومه د طالبانو د بندنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې بیل دي چې د کوم هیواد یا ډلې نوم واخلي ویلي و چې د دوی د اړوندو ارګانونو د لومړنیو ارزونو او معلوماتو پر اساس په دې پیښه کې هغه کړی لاس لري چې په سیمه کې د ګډوډۍ، بې ثباتۍ او د هیواد نو ترمنځ د بے باورۍ درامسته کولو لپاره هلې ځلې کوي. سره لدی چې طالبان د تاجکستان په خاوره کې پر چینایي کارګرو برید په سیمه کې د بے باورۍ رامسته کوونکو کار بولي، د سیاسي چارو افغان کارپو ډاکټر عبدالله هیوات دا احتمال نه ردوي چې په دې برید کې د منځنۍ آسیا د هغو عناصرو لاس وي چې په چیرو کلونو کې د طالبانو په ګټه د افغانستان په جګړه کې برخه اخیستې.
امکان لري چې د طالبانو داسې ګروپ چې هغه هیڅ په دې بندواز نه شي چې د طالبانو د دولت او د تاجکستان د دولت اړیکې خرابېږي یا سمېږي، هغه خپل کار کوي. ولې هغه د دوی یو قوت هم دی که دوی د تاجکستان پوسه شي د افغانستان نه څه تروریزم راځي او د دوی یو خواته دوی مجبور دي چې کوشش ډېر وکړي چې د طالبانو سره ځان انډیوال کړي چې د نورو عملاتو سره ځان وژغوري. یعنی د ترس یا د سکارسیتي دغه چې دي ابزار هغه طالبان کاري.
تاجکستان د منځنۍ آسیا یو له هغو هیوادونو څخه و چې د 2021 په اگست کې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو له همغه پیلې د طالبانو له حکومت سره اړیکې شې نه وې. د د تاجکستان چارواکو د دوشنبه په ورځ وویل چې په دواړو بریدونو کې چې په یوه کې له بې پیلوټ الوتکې څخه کار اخیستل شوی و 15 چینایي کارکوونکي وژل شوي دي. د چین سفارت هم د تلفاتو پخلی کړی او چینایي اتباعو ته یې سپارښتنه کړې چې له سرحدي سیمو څخه ووځي. دغه بریدونه د افغانستان او تاجکستان په لری غرنیو او ناامنو سرحدي سیمو کې شوي دي. چین په تاجکستان کې چې شاوخوا 11 میلیونه نفوس لري او په منځنۍ آسیا کې د روسیې متحد دی د پام وړ پانګونه کړې ده. چین له تاجکستان څخه غوښتنه کړې چې د دې هیواد په سرحدي سیمو کې میش چینایي اتباع او کاروبارونه خوندي کړي. چینایي کارکوونکي په تاجکستان کې په کان کیندنه او ساختماني پروژو بوخت دي. سره له دې چې په سیمه کې امنیتي اندېښنې دوام لري، تاجکستان او د منځنۍ آسیا نور هیوادونه هڅه کوي له افغانستان سره سوداګریزي اړیکې پراخې کړي. د نومبر په 18مه د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې د رئیس سید مومن یکیموف په مشرۍ پلاوی کابل ته سفر وکړ او د طالبانو له جګپورو چارواکو سره ولیدل. د 2023 کال په مارچ کې په خاروغ کې د افغانستان قونسلګری په خاموش ډول د طالبانو حکومت ته وسپارله او ورپسې د تاجکستان د ولسمشر په امر د 2023 کال په سپتمبر کې د بدخشان په خاروغ سیمه کې ګډ سرحدي بازار بیرته پرانستل شو. وروسته په دوشنبه کې د طالبانو یو ډیپلوماټ ومنل شو او تاجکستان د افغانستان زلزله ځپلو ته بشري مرستې واستولې. د سیاسي چارو شنونکي او د کابل پوهنتون پوخانی استاد پوهان نصر الله ستانیکزای د طالبانو او تاجکستان د اړیکو تدریجي شکیدو ته اشاره کوي، خو وايي چې د دوه هیوادونو په پوله کې امنیتي ستونزې د دوی د اړیکو د شکیدو مخنی ولې شي.
دا ډول پېښې د طالبانو او تاجکستان اړیکې خرابولی شي. له ټلیفوني تماس داسې ښکاري چې طالبان ځان د دې برید مسؤل نه ګڼي او برعکس تاجکستان ته ډاډ ورکوي چې د پولو امنیت ساتي او په دې توګه غواړي خپلو اړیکو ته چې باب تازه پرانستل شوی دوام ورکړي او تاجکستان له لاسه ورنکړي.
شنبه په ورځ په تاجکستان کې د چین سفیر گو جیب جون، د تاجکستان له بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین او یو جګپوري امنیتي چارواکي سره د پولو د امنیت په اړه جلا تماسونه نیولی دي. د چین سفارت په یو خبر پانه کې ویلي گو جیب جون له تاجکستان غوښتنه کړې چې د دې هیواد لخوا په قانوني چوکاټ کې سخت امنیتي اقدامات وکړي څو د چینایي شرکتونو او اتباعو خوندیتوب تضمین شي. تاجکستان ژمنه کړې چې د امنیت کچه به سمدستي لوړه کړي. امام علي رحمان د خپل هیواد امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې د ورته پیښو د تکرار مخه ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دما خبره ده د موږ د پکتیکا ولایت نه پاره چې ما چې زمرا روان ده هوا ډیره سړې دي. د کوټي بند بسونه چې د چاسته د غوته د لرګو کارته د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بندې حکومت نه طالبان حکومت لرګي بند کړی خلکو ته نور خلاصې هوا وي ته سړې ده یو مشکلات موجود دي.
من د شپه رو میاشت کیږي چې پاکستان افغانستان ته مهاجر راغلی. هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت ته خوا څه نه راڅه کیږي که ته د زموږ ږغ پور کې نه یو کار شته یو شی نهشته دلته. دا شپه اووه میاشتې کیږي اوس په وچ وړو اریانې نه مې ولس ځان رانږدې کوي نه حکومت هر کار دلته په واسطو دی روزانه په واسطو ته د زموږ ږغ ته یو ځای ورسوي تېره مهرباني.
زه محبوب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه دا پیغام یشدم چې زموږ د مساکلا ولسوالۍ یو به وچی دي. څلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ورچولی دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کدی خور کشتر مشرانو پر ورسېږي دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کین او ډیر بشوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایان کې چې دغه خصم ورته اخیستی نسونه نسوم راوله و دوی تکالی کولای شو په چی شي کوو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ازادي میلمه
احمد شیبریم هر کله مو کوم په ازادي میلمه کې ډیر کله میلمانه تاسو ته معرفي کوو. نن د وی سندر غاړي لې وی سندرې سره چې هم له غژو سره آشنا ده هم نه آشنا تاسو آشنا کوو. هنرمند آسی مهربي دا سندره بللې ده.
سجنه ستاسو دغه سندره د نورو سندرو پرنګ نه ده، د دغه تغییر او بدلون علت څه شی دی؟ یعنی تاسو غوښتل چې یو نوښت وکړي؟
بلک رښتیا هو زه خو ډیر کوشش کوم چې تل نوښت وکم، او دا سندره چې ده کوم پامې د دې په اصطلاح په معرفي کې یا په ټایټل کې لیکل دي چې کمپوز فولکلوریک، خصوصا په واده او په کوزده کې دغه شپه چې به پخېدله چې د ښځو به اترونه یا مثلا اترونه وکړل سندرې به ویلې به چې شپه چې به پخېدله واضح خبره ده چې دوی ستړي کېدلې غږ به هم ستړي کېدې، بیا به دوی په اصطلاح هغه چای یا یو شی د خوراک دپاره نخود او کشمش و مثلا دا شیان راخستل دا چې به یې خوړل چې شپه به ښه پخه سوله تقریبا تر دولس بجو یوې بجې شاوخوا تر دولس بجو به واغوښتل د یوې بجې شاوخوا به سو بیا دغه وخت کې دی د نیمې شپې اتان کوي کوم پام کړی دلته دغه سروکو کیم ویل سوي دي چې نیمه شپه سو یا لا کاروان بریږي یخ شمال چلیږي دغه اتان چې دی دغه سوچا زموږ د کندهار د سیمې د شوتو اتان دی، او دغه اتان ما ډیر دوستان ته په اصطلاح دغه زمزمه کړی وو او ټول دغه هیله رانه کوله چې دغه اتان لطفان ته ووایا. ستونزه دا وله چې ما د دې اتان لپاره غوښتل چې دا بیخي یعنی د سی په اورجیناله موسیقی کی دا اوس موسیقی چې ما ورته جوړه کړې ده دا ارانج دی، نو په دې دلیل ځکه دا چانه دی اورېدلې او ټوله فکر کوي چې دا نوې ده او زما کمپوز دی، ځکه تر اوسه پورې ما هیڅ د بل چا کمپوز نه دی ویلي او نه مې تکراري سندرې ویلي دي.
تاسو اتن ته اشاره وکړه په دې ویډیو کې د اتن د سندرې اتن دی، دا ویډیو مو څنګه ترلاسه کړې ده؟ دا مخه اصلي اتن ته ورته نه ده، نو ځکه تاسو خو اشاره ورته وکړه چې شوزو به لنیم شپې وروسته سندرې بللې.
بالکل بالکل، خو بس نو موږ خو په تېره بیا چې په بهر کې یو دغه امکانات ډېر کم لرو، او ما خپله دغه امکان ډېر کم درلود. اصلا دا سندره د کال په سر کې د 2015 په جنوري کې مکمله ختم وه او ډیو یې په اصطلاح، او دغه ویډیو ته زه منتظره وم. موږ ډېر کوشش وکړ چې دې ته سپانسر پیدا کړو چې پیدا موم کړی، خو بیرته هغه کس پښیمانه سپانسر هم داسې دي چې هغوی مثلا ډېر مشهور کس ته یا سندرغاړو ته هغوی په اصطلاح سپام سروي نه، نو هغه چې هر څوک زما بیچاري په اصطلاح دغه موسیقي وګوري والا دا خو ډېره پخه سندرغاړی ده، یعنی پخه ده څه مثال د لحاظه ډېر ابوننت یا نه پوهېږم فالوورس هم نه لري، فعال هم ډېره نه ده په میډیا او په دې ځایو کې، او داسې یعنی دغه خپله دغه دغه سپانسران چېم دي دوی ډېره هڅه کوي چې تجارتي هنرمندانو ته په اصطلاح بودیجه ورکړي یا سپانسر یې کړي، خو دغه څه زه نه لرم. خو په هر صورت دا بالاخره یوې ملګري راته وویل چې دا سندره اوس کله راوځي، دا خو ډېره ښکلې ده، هغې واورېدله، بې انتها ښکلې ده، او دا بیخي هغه زموږ د سیمې په اصطلاح هغه سوچه فلکلور دی. بیا زه مجبوره سوم چې زموږ په پښتونخوا کې په ژوب کې پیام پروډکشن د دې د مشر سره اول مې ملګری، بیا زه ورسره وږغېدم، بیا دوی دغه اتام دا د نایب نو اتام راته برابر کړي، نو دا په دې خاطر چې په اصلي سندرو کې تاسو به چې سب څه وي هېڅکله به ښځه ونه ویني چې اتان یې کړی. کاتنونه تاسو په یوټیوب کې لیدلي همیشه یا د ودو سره اخیستل سوي دي یا د بعضې محفلونو سه چې هغه په خارج کې هغه انجونې دي، مګم هېڅکله د ښځو اتان نه دی ښکاره سوی، په دې خاطر چې ښځې نه دي آماده، او یا هم دا چې محدودیتونه دي، په تېره بیا وطن میشتي ښځې، نو دې ته بېخي یو بل ډول اتان کېږي. هغه اتان چې ما لیدلی دي هغه د دریې په واسطه کېږي.
وبخښي، اوس ما همدغه پوښتنې په ذهن کې راوګرځېده، دغه اتان هغه د دریا په سره یو ځای اتن دا خو بېله خبره ده، لیکن نور د اتن په ډول کې تغییر ډېر دی او کنه؟ یو څه سره ورته دي د اتنونه،
یو څه سره ورته دي، ځکه چې دغه د ژوب د منطقې یا نه پوهېږم د دغه سیمې خلک چې دي، دوی هم تقریبا زموږ د دې دغه فرهنګي اړیکې ډېرې سره نږدې دي، او د دې لپاره دا ډېره عادي خبره وا، او خصوصا یو څوک چې اتان کوي هغه خو لکه ماتماتیک یا لکه حساب غوندې، مثلا پښه مخته که پښه شاته که دغه سې کمپوز دغه سې هر شی خپل د ځانه یو دغه لري په اصطلاح.
خیر، بیا خو اتنونه هم ډېر دي. اوس یو وخت یوه څېړنه سوې وه په هغې کې ویل سوي وو چې شاوخوا 2500 ډوله اتنونه تر اوسه پورې ثبت سوي دي.
بالکل بالکل، نو خبره دغه ده چې د دوی د پاره دغه اتنونه که څه هم دا ما د نارینه وو سپکه کندهار په سیمه کې موږ په ښادیو کې نارینه هم اورېدل چې دوی به موسیقي او سندرې د دریې سره کولې، خو هغوی نارینه وو بېخي نورې سندرې او نور دغه اتنونه بلله یا ویله، او بیا موږ سره یو بل مو سره اورېدل. خو د ښځو اتن هغه اتن چې ما په خپلو سترګو لیدلی دي، او څو ډوله دی، لوی اتان دی، مثلا د نیمې شپې اتان دی، د مابین اتان دی، د هر یوې جلا جلا دی، او دغه ښځې دغه د زموږ د سیمې ښځې که ووایم چې لوی کندهار او بیا د سرحد بله غاړه چې راواخلي، دوی تقریبا ټول دغه دغه اتنونه دوی کوي، او دا ډولونه بېخي ما چې وم خپلې لیدلي دې ډولونه ډېر دي. دا چې بیا نور د موسیقۍ نورې سندرې پکې راځي هغه خو بېخي جلا موضوع ده، دا یوازې د اتن په باب زه ویلی سم. دوی دپاره دغه بخښنه غواړم، د دوی دپاره فکر کوم دغه اشناولې دا سندرې حتمانې اورېدلې دي، او دغه سب چې دی دا خو په مغولي کې وله په اصطلاح دا مغولي چې دی دا قرار پیلېږي په هر پوړ کې چې درې پوړ و بیا دا چیزېږي، نو د دې غوږونه ورسره اشنا وله. خو دا هغه ملي اتان نه دی چې موږ تسې پېژنو یا مجموع کې مثلا چې هغه دوی چې ورسره وي، دا د دریې اتان دی اصلا.
او د دې سندرې د موزیک په برخه کې چاله تاسو سره همکاری کړې ده؟
دا دریا چې ده مثلا دغه دریا موږ په ډېر مشکل سره پیدا کړل، اول مو د وطن سره په یو چا باندې وژغوله، بیا ما هغه دلته راوړه ځکه دا زما موسیقي چې ده ټوله ارنج شوې ده، نو بیا پر دې باندې دغه دریا چې موږ پیدا کوله پر دې باندې تقریبا یو دوې میاشتې خو تېرې شوې چې دغه ریتم یې کټ مټ هغسې واخو. نو دا بیا موږ بل اخره ومندل هغه د سیمونه د مندل چې موږ به وای اول موږ دغه د دریې شرنګ چې دریم څو ډوله دي، ایرانیان هم لري مثلا، ترکان هم لري، موږ افغانان هم لرو. بیا زموږ په افغانانو کې مثلا زموږ د شمال خلک یو ډول دایره ژغوي، زموږ مثلا د غرب خلک یو رقم دریه ژغوي. دا هر منطقې دا جلا جلا خپل سبکونه لري. نو دا چې بیا و بیا موږ دغه عینن کټ مټ دایره یاره دغه 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 آهنگ یا دا شرنگ یا دا ترنگ دا مو بیا پا ایرانی که پیدا کهی. خو دول اغا ریتمو هر سه بیا طول اغا پیور کنداری دی، بیا دا غزمور در لوی کندار دا سیمی دی. در یه خود دا غا خواه یو دول دی پیوه ایسا
سبکونه فرق لري په دې شک نشته. یعنی د ساسو له خبرو هغه کسان چې په یوټیوب یا په خواله رسنیو کې د ساسو دا سندره اوري، نو یو څو دقیق غوږ ورته نیسي، دې ته پام نه دسی د وی سندرې د سب له خاطره هنرمندان څومره زحمت باسي، څه رقم وخت ورته باسي، څومره کلونه ورته صبر کوي، او تنا دیوی دریا له خاطر میاشت میاشت وخت غواړي. څنګه همداسې احساس نه کوي سي اوریدونکي په دغه شانو نه دی خبر؟
نه اصلا نه. اوریدونکي اکثره وخت قضاوت کوي، که څه هم هغه اوریدونکو یا لیدونکو چې ماته کومنټونه کړي دي ښکلي کومنټونه کړي دي، یعنی هیڅ یوه بله تعریف او توصیف کم داسې نقد حتی نه دی، یعنی منفی نقد یې نه دی کړی، مثبت نقد وایم چې کړی دی. خو بیا هم دوی یعنی دوی څنګه په دې پوه سي؟ اول دغه سندرې چې دي دا ټولې مې یوازې وچې د درې سره اورېدلې دي. کله چې اتان واوري دا درېیم پړاو چې دی چې سرو کې د راجا د لیلا یار لیلا په مالداری باندې ژي ولاړه.
بدلی ما وتاوی لای راجا د لیلا یار لیلا په مالداری باندې ژي ولاړه راجا د لیلا یار.
دوی ته بیا هغه ساز ور سره وی زما هغه انګلیسي یا نه پوهېږم عامه اصطلاح چې په غرب کې موږ ورته وایو، په خوله باندې چې وایي مونتا مونیکا ورته وایي المانیان، فکر کوم نه پوهېږم چې په انګلیزي څه ورته وایي. په هر صورت بیا چې دغه اتن درېیم پړاو ته ولاړ سي هغه ډېر مست سي. بیا په دغه وخت کې دوی دغه سازم ور سره وایي، یوه یا دوې ښځې د په خوله کې سازم نیولی په لاس کې دوی دا وایي. نو پرته له دې دا تن بیخي وچ دی، د درې تر ویل کېږي او دې ته موسیقي پیدا کړ. بیا اما یو شی تکراری پکې واچوي، هغه زموږ یوه میلوډي چې ده چې مستي لونګینې وی لالی رابولا او بیا وی لالی رابولا او بیا یې مه پرېږده چې ځینه. په دې میلوډي کې زموږ ډېرې اتلیزې سندرې ویل شوي دي او ډېر د خلکو خوښېږي. په یوه ځای کې مې دغه سمبولیکه ور واچوله دغه نغمه.
دلته دا سندره ما مخکم تاسو ویل سي تاسو له نورو سندرو سره سي، مثلا لاغه سرګي چې له تاسو سره گیتار ژغی له غوی سره فرق لري، لیکن د سرګي په شمول ځینو جرمنیانو تاسو د اتن سندره اوریدلې ده چې څنګه دوی ته خوند ورکوي او کنه؟
بالکل اوریدلې. مزه ملګریم لرم او سمودا مخکي یو په ډیره متبره مجله کې پر ما باندې یو څه ولیکل سوله. زه هیڅ خبره نه وم زه چې کار ته ولاړم ماته ډېرو معلمانو وویل چې مجله کې ته ولیدلې ډېر خوشحاله ولا او ډېر تشویق یې کړله ما. نو بیا ټولو واضح خبر راغې چې نه وه خبر زما ملګري نه وه صرف زما همکاران به یا شناخته خلک و. بیا هغې هم ډېر هیله وکړه چې موږ غواړو ښایسته موسیقي واورو چې حداقل خپله د دې شاهدان واوسو. نو هغوی هم ډېره خوښه که هغوی په دې نه پوهېدل اکثریت یې دا یوه خبره به زه اضافي وکړم ستاسو د پوښتنې پرته چې دوی ته دغه د نارینه وطن ډېر خوند ورکوي. هغه په دې دلیل چې دغه موسیقي د ښځې د غږ د ښځې د کار ټوله د ښځې د یا وطن ځوانان ورته کړې دوی یعنی تر افغانانو لا ډېره مثبتته واخیستله او زه په دې خوشحاله شوم. ما به یا غوښتل یا نه غوښتل یا د ښځو د نیستۍ څه بالکل بالکل خو ځوانان زه ډېره خوشحاله یم د پیام پروډکشن د هر کارکوونکي د همکاري څه دوی ډېر په اخلاص کار راسره وکړي.
دلته وبخشي آسیا جانې ما دا پوښتنه کوله اوس د سرګي له هغه سره د ګیتار چې تاسو سره ژغوي په نورو سندرو کې د له غربي موسیقي سره آشنا دی. دلته د موسیقي زه په موسیقي نه پوهېږم خو بیا هم د ریتم او نور سیستم دا ټول ډیر بدل دی. د دې په غوږو څنګه لګیږي تاسو چې څه ویلي دی د دې اتنګ سندرې په واره کې؟
اتم سندر ډیره خوښه کړم مالته کومینټم په یوټیوب کې راته پرې شي. هغه ما سره چې آشنا شوی دی دغه دی وس ډیره خوشحالي خصوصا دغه افغاني ریتمونه چې اکثره زموږ سندرې په مغولي کې دي او د مغولي راوروسته بیا په دادرک کې دي په دې ریتم کې دي. نو هغه ډیره خوشحالي مثلا کوم پام کړی په دې ورسته کې یو سندر اټیرن ویلې د کاچیرن متلفظي هغه ویلې د ایراني سب دی ایرانی ریتم دی شپاش پا پینزو کی مثلا. نو دا غویلی دی دا دیر که مشهور است او دا خلقو دیر خوش که. نو دا بسی چه دی چی دا زموز وزیفه دا چی موز دا بسی پا یو شکل سر عام کو چی دیر سالمه یا دا دی پا غزوم خوش و لگیجی اقا شون نظر لزی اقا یو خزما ملگره دی بلت ما هم کار دی بلت ما سر کار دی کمپوزون را سر جو کلی دی گات. نو اقا خو می خود تشویقی اقا چان چا خبر اولار چا تا خبال رندان نور شکلش کاری.
نه نه خوب یاده هم مهمه ده. آیا تاسو جن نورو جرمنانو ته هم دا سندره ور اورولې ده؟ دا نوې سندره خپله
ونه کزر شاو ما هیڅ کله هیڅ کله پرته د یوې سندرې ما خپلې سندرې ته اعلان نه دی کړی او کمیاست کله کله چې مینه سندره راسي صرف دوستانو ته لیږم او هغه چاته لیږم چې پوهېږم چې په دې شل لګیږي. په دې خاطر زه بیخي هغه په پخواني سیستم خپل هنر مخته وړم. زه هم هنر باید جلب سي موږ باید د خلکو په سترګو کې ور وانه چوو. خلک باید خپله په هنر پوه سي او کې موږ د خلکو په سترګو کې واچو موږ دغه دستې لکه د خلکو سترګو ته چې خاوري اچي.
د ساسو له دې نظر سره سوچنه وبخشي د ساسو له همدغه نظر سره ځینې کسان دا مخالفت کوي چې اوس دنیا بدله ده او وسایل شته چې خلکو ته خپل هنر څوک ورسوي نو باید خپل هم هڅې وکړي. لیکن زه ستاسو د خبرې په تایید بیا دا خبره هم وکم سم هنر بیرته بېلې هم د خلکو تر غوږونو تر لاسونو رسیږي لیکن وخت غواړي.
بالکل بس پوښتنه مو وکړه او ځواب مو کړه ډېره مننه.
نه هیله کوم هیله کوم. او رښتیا وبخشئ تاسو یو لایوه سندرې لپاره مې هغه کړی و اعلان کړی و چې هغه سندره څوک واوري. هغه کومه سندره وه؟
هغه د بني فریاد سندره وه.
ګراته وبخشي ټول ستوري دل مرو په شانی او وبراکړي د سپوږمۍ لچینو جامی می جوڑی دہری رو شبنم شنڈ ترنگ دمر جان دستور گتور می بید یو زروش پو لاست باہو دہالی شور دگنگرو د جنتی سندرو مختر
ما واقعان 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 دہر ملگری سا د هری ملګری سره د هیلو کچې دا سندره ډیر خبره کوي. لطفا
ځکه هغه و هم باد کړې دي ځکه هغه
دغه دود پر ضد زوم زیم او زبا تر څو چې مرمه
وبوسم. یعنی هغه د محتوا له خاطر تاسو غوښتل چې دا سندره خپره شي، نه د هنري اړخ له پلوه.
دواړه داسې دی چې موږ د نوي سبک سره یوه خبره زه بلم کوم، اقدام شایي اضافي خو باید ویې کړم، باید خلک یې واوري، څوک چې ما اوري باید په دې پوه شي. موږ نن سبا دغه کلتور یا فولکلوریکه موسیقي دومره مخته اچولې ده چې موږ شعري موسیقي لاندې کله، او شعري موسیقي زه په دې خاطر یادومه، مثلا که تاسو پام وکړئ صحیح ده ټپې کاکړۍ غاړې یا مثلا د اتن نارې یا نه پوهېږم دغه دو بیتي وو نه پوهېږم چار بیتي وو، دا ټول ډولونه چې دي دا زموږ فولکلور دی. اما دا د سوو کالو مخکې دی، دا باید وساتو. خو د نن شاعرانی ما پوښتنه ترې کړې، زما ملګري دي اکثریت یې د ټول سره زه اړیکه لرم، یوې لا یوه دانه لنډۍ نه ده لیکلې، ولې؟ ځکه دوی شاعران دي، د دوی ژبه شاعري سوې ده، د دوی ژبه بدله سوې ده. موږ فرهنګ باید وساتو، اما موږ باید شاعري ژبې ته، نوي ژبې ته، تخنیکي ژبې ته، یا مثلا دغه په دنیا کې چې نوي څه راځي او موږ وایو چې موږ باید پر مخ ولاړ شو، د نوي ټکنالوژي یا د نوي تکامل سره باید ګټه واخلو، ځان ورسره سم کړو. نو دغه شعري ادبیات یا نه پوهېږم په فرهنګ کې باید شعري ادبیات وساتو. نو په دې دلیل زه وایم دا خو باید موږ پرې نه ږدو. زه ولې تکراري شیان نه وایم؟ د فرهنګ د نوم تر لاندې، یا د دود د نوم تر لاندې، یا د کلیوالي د نوم تر لاندې، په دې خاطر وایم هغه کار نور کوي. ته باید هغه څه وکړم چې نور یې نه کوي، نور شا کړی ده، ورته شا یې ورته کړی ده. او موږ مثلا زه اوته یو، زه اوته په شاعري ژبه غږېږو، زه اوته په کلیواله لهجه نه غږېږو. حد اقل موږ ډېره هڅه کوو چې په شاعري ژبه وغږېږو، ځکه ادبیات هم پر مخ ځي. نو چې ادبیات پر مخ ولاړه، خو شاعري اوس په دغه وخت ده، مثلا د دغه ښځو دغه ستونزې چې دي، دغه مشکلات چې دوی لري، یا دغه د بلې فریاد، دا خو د اوس وخت دی. هغه تاریخ خو تیر شو، هغه حکم پرې شوی، په سوریا راسپاته شو، هغه ته خو کار کوو. اما دغه ښځې چې اوس دومره ډېرې شاعرانې موږ لرو، دغه خو هم باید یاد شي، دا خو باید پاته نه شي، د دې ژبه هم باید وکارول شي، او دوی ټول شاعران دي.
البته دوی خوشبخته نه ده، خو دا خو هغه تجربې دوی هغه څه احساس کړي نه دي لکه پخوانیو څه احساس کړي دي. یو چا څه ګودر نه یې لیدلی، نه یې احساس کړی، نو څرنګه به شعر ورته لیکي؟ ستاسو دا خبره په ځای ده، خو په ورته وخت کې یوه غټه ستونزه دا هم ده چې هنرمندان او هنرمندان کم لرو. کنی شعرونه دي
سندرغاړي لرو، اما هنرمندان کم لرو.
کم لرو، دغه مشکل.
سندرغاړي بیخي ډېر لرو، بیخي ډېر لرو سندرغاړي. ما به تاسو ته ویلي مې امکان لري چې په نورو مرکو کې دا ویل شوی، سندرغاړي یو څوک چې ښایسته یا ښکلې یا فیصله په خلکو خوږ لګېدلی ږغ لري، اما هنرمند هغه څه دی چې هغه یو نوی څه جوړوي یا پنځوي یا پلکوي. هغه ته هنرمند وایي، لکه نقاش، لکه نه پوهېږم یو شاعر، یا هغه ته موږ هنرمند ویلی سو مثلا، یا په نورو هنرونو
کې.
اما موږ یو سندرغاړي ته چې صرف سندرې وایي، موږ هغه ته هنرمند نه سو ویلی. یا تکراري سندرې وایي، یا کافي سندرې وایي، موږ هغه ته سندرغاړي وایو.
یعنی سندرغاړي ساس په نظر داسې څوک دی چې د نورو سندرې وایي، لکه څوک چې د نقاش نقاشي کاپي کوي.
بالکل تاسو که تاسو د نقاشي یا نه پوهېږم د رسامۍ په اړه په اصطلاح خبر واوسئ، حتمن به یاست، او یا مطالعه ولرئ. ډېر شیان دي چې مثلا پیکاسو رسامي کړی ده، د هغه په پله باندې یو بل چا رسامي کړی ده، یا نه پوهېږم د پیکاسو یو مثال وایم، شاګرد دی وو، اما هغه د پیکاسو پسترګه نور ته کتل کېږي، ځکه بعضې ډېر دغه دي سامان دي یا نقاشان دي چې هغوی کاپي کړی ده، هغوی خپل ارزښت لري.
صحیح ده،
پیکاسو څوک نه وایي.
دا اوس مثلا یو چا پیکاسو یو رسم ده، همدغه رسم چې کټ مټ څوک را کاپی کی حتی د کمپیوټر په واسطه باندې کاپی کی او بیرته رسم کی امکان لري په بازار کې څوک په نیم ډالر هم وانخلی او د پیکاسو یو رسم ممکن په سل میلیونه ډالر خرڅ دا هنر خدا هم دسته
بالکل دا خبره ده دغه خبره ده او تاسو مخکې پښتنه وکړه او جواب مو کړل او زما د پاره هنر دا څه دی او کچيري سندري بازاري چې دا خلکو ته بيخي 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 تفاهم لرما چې د دې لارې پیسې ګټي د دې لارې مثلا خپل ژوند لپاره یو 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 څه کوي یا روزمره ژوند لپاره هغه د خپل کار کوي اما زه غواړم زما هنر خپل څوک خوښ کړي په دغه سطح یا په دغه کچه یا په دغه اندازه چې دی کله خلکو خوښ سو مهرباني زه دا د تولید کوم خواري کوم زحمت باسم که نه خوښیږي بیخي جلا ده سبکونه جلا دي زه غواړم حتی که هغه کلیوالي هغه دغه نوې سندره چې په اصله دا کمپوز هیچ چا نه دی اورېدلی هیچ چا حتی د کندهار د ښار خلکو دا په دې نه و بلد پروین بلال دغه یعنی زما ملګری شاعره هغې ویلې ول دا موږ د ښار خلکو نه دي ویلي نو دغه څه هم چې دي دا ما په دې خاطر وکړي چې دا کار هیڅ چا نه وکړي او بل دا د شوځ مال دی
او دې اړخ ته تاسو توجه کوئ ډېره مننه ډېره مننه آسیا جان مهرابي تاسو د نورو سندرو په هیله
ډېره مننه
Yeah.
سی ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مه هیروئ.